په لمنځه ولاړې سي او د ښار په پرمختګ کې به یوه لویه لاسته راوړنه وي.
د مازدیګر شپه څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په امریکا کې د خبرونو لنډیز ده. د طالبانو حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې د شپږ څلوېښت ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کړې. خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي او وژل شوي. د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي، پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې پر څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره خځې او ماشومان دي وژل شوي دي. تر اوسه پاکستاني امنیتي چارواکو یا د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه په غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تېری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان سی آر وايي په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو ان سی آر نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د خپل پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څنګ سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقطاب ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپېته تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له دېرشو زیات ژوندي پاتې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه تره بولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپټاګون په نوم نشه‌یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي.
د ویندا فیلبابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره مرکه لرو.
حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کېږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړېږي.
دونر هغه په نوم یو معتاد وایي چې له ډېره وخته مې ارمان درلود چې درملنه مې وشي.
خو زه دې کور ته لاړم د مور ما ترې ستا خاطر سې بل لګم بدله شوې ده. د مور ماما د ښځې منځ کې وارونه وکړل خزده زه اوتر مور ما دې خزه مخکې تاسو وباله ولې مور.
او د پروګرام په پاکي یو په زړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خواخه ده سوال کوي که هر څه کوي زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مراوله. خدای مې دې در څخه خلاص کړي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالي او د اوبو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملي کولو له لارې د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالي عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یون او ډی پی چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زرو بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر شوي. د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry so
په افغانستان کې د نشې موادو تولید د شپک لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه و. که څه هم د دې عاید لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره دې وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشې موادو لیږل کم کړل، خو د دې هېواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړي.
And debt.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هېواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کېږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نشته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هېواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولۍ ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشي ګولۍ دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. د هیئت تحریر شام ډلې او جنګیالۍ د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وې چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشي ګولۍ ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ښودي او ګولۍ یې ځینې جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړ پوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده، ادعا کوي چې د کپټګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټګان څه ډول نشه یي مواد دي، په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډېر غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیرو وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالفو ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي، په خپل ترکیب کې امفیټامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس له امفیټامین او کافین څخه د کپټاګون ګولیو جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسترونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګون دي چې له امفیټامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سیرا پرونه خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنس کړې دو سره په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوې دي. دا کارخانې د چا تر کنټرول لاندې دي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking too.
During the Assad regime, a variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
The Assad regime په وخت کې په لابل قاچاق کوم کډلو لاسات او د لوکورنی سره اړیکې جوړې کړې وي. د اسد رژیم کارخانو ته د کیپټګان ګولې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوپاړې د اسد رور ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر و. د ځنګړي قاچاق کوونکي درلودل چې دا ګولې به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولې لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځني ختیځ ته له دې عمله ډېرې قاچاق کېدی چې هلته یې بیه لوړه وه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړولو لپاره د اوس غوندې زمینه نه وه مساعده، په عراق او لبنان کې جوړېدي او په عراق کې ایران پلوه ډلو لکه حزب الله او هشد شعبي هم د دې موادو په قاچاقو کې لاس درلود. خو هغو قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لویه ساحه یې په واک کې وه، د دې ګولیو ډېر قاچاق یې کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه یې ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan.
مو پورستو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروینو او هیخې د قاچاق مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوي مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه وه؟ Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le khatra da ho heroin aw hike masir wache pa Afghanistan ki tawlid chawi wa aw khpal pa Iran ki hum hike jodi gi khuda tasawwur gran dil chawi wa yuda ma chiri si chan da zay Pakistan aw chan da zay hum manzani khatis ta qachaf ki gi ma awri dali di chi khai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hike pa da suriya la dar qachaf sawi wi da de lari qachaf imkan lari khul mantiqi pa wa da kar imkan na lari chaka chi افغانستان کې جوړ شوې هیڅ چټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړ شوې هیڅ د سیمه هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیڅ نشه نه ویری وخت سوي ده، لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیڅ استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیڅ چې په مکسیکو کې جوړ شوې وي. په اروپا کې هیڅ محدود بازار درلود چې چینه د چک جمهوریت دی، خو د هغې ښیښې استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو ښیښه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه د مکسیکو او چین له ښیښې سره سیالي نشي کولای. په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدوده ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو چیرونکې وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تریاک راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلا دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو یې نوراغه تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغه وایي چې د نشې له امله مې مور ډېرې ښیراوي راته کوي او زما د اعتیاد له امله ځورېږي. نوراغه چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نراغه ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد دنغاړه کې مې خیاطي کوله، دا سړی دا زما سره یو جوړ کالي راوړ، دا ما ته وګنډه، ما دې صحیح ده. خو دا ما سره انډیوار شو، چې انډیوار شو دی داسې یو بوتل راوړ، دې بوتل کې دې داسې یو سپید مواد اچولي وو. بس ما ویل دا چې شی دی ګله خانه، ویل دا خو شیشه ده، دا چې اوس کې زما ستورو ته دې جیګي کله کله به راته دي زما لوګیا وه. مخکې ما دې نه چرس والو، خو زه دې کور ته راړم، دې مور ما ویلې ستا خاطره داسې بل لګم بدله شوې ده. او دې مور ما باندې ښځو منځ کې وارونه وکړل، خپلې ښځې داسې وچرمولم، ما ښځې مخکې تازه ووالم، ولې مورې ویل دا لا داسې بدل راته ښکاري چې څه شی شروع کړي دي. ما به خدای ته سوال کوو، موز به مې کوو، ما چې خدای ته یو شی پیدا کړي چې ما باندې دا کورنۍ زیاتره خبره نه شي او ما څوک ونه شي زه ځان بستر کړم یو ځای. نو بل دې رسوی ته مې دغه کړې وه، کوژدن کړې وه، وعدې پاتې دی. ما چې دې خو سرګنۍ به ما خبره نه شي چې سبا به دې زما زوی ته وایي چې ستا پلار پوډري دی یا چې شمار دی یا چرسي دی، چې دغه ستونزې نه ما خدای خلاص کړي. سو بیا هیڅکله موادو مخدرو ته مخه نه کوم، زه هم د خپلې کورنۍ نه ښه نشه بله نه شي. زه استاذ وم که نه، لکه بل چا سره دوکان کې کار کوو، لکه ما به جوړه ګنډله په 2500 روپۍ باندې، تو به 500 اخېستې، 400 به اخېستې، ما ته به ورځې 2500 راکولې. مخکې به مې د ورځې لس جوړې ګنډلې، داسې ورځ راغله را پرڅوک مې په چپه ګنډلې. او د استاذ ما ته وویل چې ونې ورځ ستا سترګې خوړلي که څنګه ده، پرڅوک دې په چپه ګنډلې. دا بېرته اوس پړې که لږ ځای پکې خراب و، دا ټول تامن تاوانوم، ډېر تاوانې ما ته رسوله. کور کې د مور خیر بد راغلم، بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کوو، چا راته ښه خاطره راته نه راکوله. نو خپله کورنۍ خپله ښځه ډېره به ما ګرانه وه، او زما به ډېر خیال ساته تر اخره پورې. دې زه رسوا کړی نه یم، نه به ما وار کړی نه ګزار، زه به ډېر ښه مازولم، خو راته به ډېر نصیحتونه کول چې دغه شي نه لاس واړه، د سر کې دې واړه مغزه دي، دا به وچ شي، سبا به لیونۍ، بیا به دې څوک نه جګی، د مور زم دا یو یم، بیا د ورونه دې نشته، سبا تاجیک کی. او دا کوم یو ستا انډیوال دی، دغه انډیوال نه دې لاس واخله. او دغه انډیوال سبا سبوی پاسې نه دکان ته وتلم، ما به دا انډیوال لټو چې ګلا خان به چېرته وي. ګلا خان به چې ولیدم راته به څه ویلې، وایي وچ شوم، لرګی شوم، د جرد د ټکټکی شوم، خېټه مې ډوډۍ غواړي او مخ مې جراکۍ غواړي. ګلا خان به ما ته دا خبره کوله، بس اصل 200 روپۍ ما سره وي، ابا ما ګلا خان خوړلې، د درو نه هم حقیقت خبره مې ورته وکړه. ما خان به چې لاړم او راغه 250 مې ګټلې وي، او 200 کې بس ما جب کې خو 1500 مې کور کې ورکړې. ور څنګه مخکې به د زر راوړې، 1500 راوړې، اوس 1500 راوړې. په کوم ډار ما ته اخته شوی ته مونږ ته ووایه چې مونږ ستا مخه ونیسو. ترخه خاطره مې دا وه چې کور ته تلم، روان کور پلو ته متلی وم، تورخم پلو ته تلم، د سرکې ته تلی وم، سمرخیلو پلو ته. چې یو وخت پار شو مجوم ته، خو سمرخیل ته روان یې، احمد ته مې دا شیشې منده اړو بډه کې منډلې، احمد ته مې ځمکه ویشت چې ته به کوم کمر نه ما ګزارې. داسې جوان مې وو کنه چې خسته شپې بچ لاړم، دې خورګانو به راته ګرمې اوبه لاسونو ته اچولې، خپې به راته انځلې، چې دې نشې حالات ته شومه، دې خورګان رانه مخ اړو. دا زموږ ورور بل لاله کرځې، یو وړه لور به مې دا به بار وخت راتلله، سینې پوره مې نیوله، چې را بغلله پټکې به مې پېکول، بدې مې راتلل، زړه به مې تنګ وړ. دا وړه لور مې خپله بدې راتلله.
ترنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لاره کې یوه سوالګره ښځه ویني. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. خو دا چې دا سوالګره ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زه ښځې خپل کار دې کوه، زما په کارونو کې کار مه لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور مې خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلي دي، اوس مې بیخي مې نه راسپیره کوې. یا راسه زه مې خپل زر نه درکومه.
له مخې مې لرې یا کنه هنډوکې مې در مات کړم. دا زه خو نه زه د پلار له کوره نه دي راوړي، دا ما درته اخیستي دي.
دا خو زما د ناویتوب زر دي.
د ناویتوب دي که د سپینزرتوب، ما درته اخیستي دي. زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي، او زه کچکول په غاړه په سرکونو سوال وکړم. زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس بې خلاص کړم.
پخوا لا ښه وې، کار ته بتلې. کله چې په دې غم لړلو پوډرو اخته شوی یې هېڅ کار نه کوې. ځوانې ولاړشه کار
وکړه. نظرې ممولالې دی او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې. مېږي خمار خمار یم.
خمار خمار دی ستا سر وخوري. د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل. یو هفته مخکې دې د کوټې فرش هم خرڅ کړه. یوازې لږ زر را پاتې دي او دام خرڅوي.
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم.
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې. که دا زر هم خرڅ کړي زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم.
هغه ستا خوښه ده. سوال کوي که هر څه کوي زه ولاړم.
اللہ دے بیا کور تا جوندہ مرا والا خدای میری در سے خلاص کی تیری پوڑری میرا خوچے دے پلار پا کور کے سپین سرے شوے وائی خو ارورا وہ ارورا لکھ خیر خوراکا وړه ماشومان را په غاړه دي. غریبه یم په کور کې ډوډۍ نه لرم.
بشیره دا زموږ استاد دی انډیوال سرور ښځه نه ده؟
یار اکبره ته هم عجیب سړی. بازار له سوالګرو ډک دی. ته څه پوښوې چې دا د سرور ښځه ده؟
ته دا ماشوم ته وګوره. دغه ماشوم نه دی چې موږ به سرور مېلمانه کړو او دی به کوټې ته راته.
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه. کېدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي.
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي. که نه مانی راشه چې پوښتنه ځینې وکړو. خورې
څه وایې وروره؟
ته د سرور ښځه نه یې؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده. ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و.
هو زه سرور ښځه یم.
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې؟
هغه اوس پوډري شوی دی. کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه یې خرڅ کړل.
دا څه وایې؟ سرور پوډري شوی دی؟
هو پوډري شوی دی.
نو چې پوډري شوی نو اوس چیرې دی؟
خواخو کله کله به کور ته راته. کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی و.
بس دا غم لړلې نشۍ چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو. ته په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی. ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی؟
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کور هسې هم را معلوم دی. وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده. خورې ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي. تل خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل متاشي وساته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
تماشے بدے
نه نه یو